شپک بجیدی د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده هرسیفی لخبلو همکارانو سره در تخرغ لاستویم او ری چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو پاړه بحثونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانمنول شي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د دې هیواد امنیتي مسولان په لوی لارو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله استجواب کړل او اسرائیل ویلي دی دې ته تیار دی چې لسکونه فلسطینی بندیان خوشی کړي. خو تر هر څه د مخه فرشته جلالزی د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د انتخاباتو قانون توشیح کړ. په هرات کې نن لسهاو تنو چې د ایران ویزې غواړي د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې لدی وروسته به د کورنۍ له نارینه پرته ښځې بازار ته نه ځي.
پوره خبر نواوري. د افغانستان جمهور رئیس نن د انتخاباتو قانون توشیح کړ. د قانون د ولسمشري او ملي شورا د ټاکنو لپاره یو قانوني چوکاټ رامنځته کوي او هدف یې په ټاکنو کې د ګډوډۍ او جنجال مخنیوي دی. جمهور رئیس دروانیونی په پیل کې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون هم توشیح کړ. نړیوالو پر جمهور رئیس حامد کرزی فشار راوستي چې د دې ډول قوانینو په توشیح دي د اطمینان رامنځته کړي چې د 2014 کال ټاکنې په نظم او قانوني ډول ترسره کیږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو او دفاع وزیران د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مشر او د ملي امنیت سرپرست رئیس ورغوښتي وو او پر لویو لارو د بې امنیتۍ په اړه سوال ورڅخه وکړي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د نه حاضرېدو له امله د ولسی جرګې یو شمېر غړي په قهر سول او له دې امله پلان شوی بحث لغوه شو. د جرګې یو شمېر غړو وویل چې په ځینې سیمو کې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې زیاتې شوې دي او پر حکومت یې تور ولګاوه چې د مخنیوي لپاره کار نه کوي. نن په هرات کې لساو افغانانو چې د ایران د ویزو غوښتنه لري په دې ولایت کې د ایران د قونسلګری په کار کې د ستونزو په خاطر اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو نن په هرات کې د ایران د قونسلګری دروازه په ډبر وویشته. د ازادي رادیو خبري الوی اعتراض کوونکو څو دقیقې د ایران قونسلګری ته تللی سړک هم بند کړی وو او د ایران شعارونه ورکول. او په کندهار کې چارواکي وایي چې پرون ماښام شپشتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د کسانو غوښتل 2000 ګرامه یا 2 کیلوګرامه هیروین چې په کوچنیو کپسولونو کې ځای پر ځای سی وو هند ته قاچاق کړي. د کندهار چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې درې د کندهار او درې د فراه اوسیدونکي دي. د نیول شوو کسانو څخه یو تن نن په کندهار کې خبري اعلان ته وویل:
ما نوم نه بجاله ډیر غریب یم. پوسټل می چې هندستان ته روان ما پناس کې یو څه ګولې وي د مزدوري په واجه ډیر غریبانان یو. موږ ته پر سیر باندې نظر افغاني ولته ست درک. موږ دا کار کوي موږ ډیر شرمنده یو. نور د پاره پیغام دادې چې دا کار م کوي دا ډیر بد کار دی ډیر شرمنده یو. زیاد انی و خړل ویلا زیاد انی دی دا دی وای خوی خره ما و خړل.
په کندهار کې چارواکي وایي د کال په ترڅ کې یو ګنج مرکزان د قاچاق په تور نیولې دي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې قومي مشرانو د کورنۍ له نارینه پرته بازار ته د شوزو پر یوازې تک بندیز ولګاو. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د خیبر پښتونخوا د کڑک په سیمه کې د خلکو مشرانو له دکاندارانو هم غوښتنه وکړه چې شوزو ته دی اجازه نه ورکوي چې د کورنۍ له نارینه پرته د دوی دکانونو ته ورننوزي. د کڑک سیمه د پولیسو مامور اتق الله وزیر نن ازادي رادیو ته وویل:
دې ته هم ډېر سیریس ګورو او ډېر د دې مونږ مطلب چې فوري تور په هم دا غوي میټینګ راغوخته دي. زه اوس په افس کې غوي میټینګ انتظار کې ناست یم چې زه د دوی خپل مطلب دغه دې پوینټ اف ویو هغه واورم چې تاسو دا خبره کړې ده اوله مو کړې ده آیا څه دا سر جواز وو. خبره تاسو ته دا کلیر کوم چې هغه که هر څه ویلی وی وای خو په دې سیس قانون کله هم مطلب چې کمپرومایز نشي کولای چې د خزا یا نر الګ یا جنې داغه ازادي د حرکت دادې سلب شي نو هغه مطلب چې ازادۍ تحفظ دا زمون قانوني مطلب چې داغه حق ته مونږ به پورا مطلب چې دوی ته دا حق دا کو.
په خیبر پښتونخوا کې قومي مشرانو ویلي چې بازارونو ته یوازې د شوزو تک د روژې په میاشت کې نظم او د نارینه او روژه خرابوي. دا لانه د معلومه چې له روژې وروسته به دغه بندیز لري سي او کنه. د اسرائیل او فلسطین رهبرانو موافقه کړې چې مخامخ د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې دغه مذاکرې له 2010 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په اردن کې دا خبره اعلان کړه او دا یو تاریخي پریکړه وبلله. جان کیری پرون په اردن کې خبري کانفرنس ته وویل:
I'm hopeful because of the courageous leadership shown
دا یو ایزه خوشاله يم چې دا اعلان کوم چې زموږ د سولې او موافقه وسو چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د مخامخ مذاکرو لپاره به زمينه برابر کړي. دا یو مهم او ډیر د هرکلی وړ پرمختګ او د دې موافقه د رسمي کېدو پروسه پیل شوې ده. جان کیری زیاته کړه چې متحده ایالاتو له دواړو لورو دا ډاډ ترلاسه کړی چې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره به مخامخ خبرې کوي. ټاکل شوی چې د فلسطیني مذاکره کوونکي هیات مشر صاحب عریقات او د اسرائیل د عدلي وزیر زپی لیونی په راتلونکي اونۍ کې په واشنگټن کې سره وګوري. او په پاریس کې یو شمېر قهرجنو مسلمانانو د پولیسو ماموریت په ډبر وویشت او د پولیسو دا کاري غندلې چې یوه ښځه یې په محضر کې د نقاب یا داسې حجاب په خاطر جریمه کړې چې مخ یې پټوي. په فرانسا کې په 2011 کال کې قانون له کوره د باندې د ښځو پر مخ پټولو بندیز ولګاوه. د پنځشنبې په ماښام د فرانسې پولیسو د یوې ښځې تر جریمې وروسته د هغې له خاوند سره نشته هم وکړه او خاوند یې پر پولیسو د حملې په خاطر نیول شوی. څو سوه مسلمانان پرون ماښام د پاریس ښار په 10 کیلومتره کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې راغون شوی وو او د هغې ښځې د خاوند نیول کېدو پر ضد اعتراض وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د دې هیواد امنیتي مسؤلان په لویو لارو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله استجواب کړی دی. په روان خبری مجلې کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه بحثونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانمنولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره چلند ناسم بللی دی.
د ایران استخباراتي کړي اته مسجد نه پیژني چې د اوغانې د رایټ او بلاس کې تر نظارت لاندې دي. په سپوري او تکي کډ افغانستان سفارت په ایران کې د دې مزدوران او اته اوسېږي.
په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر وژل شوې ده او اسرائیل ویلي دی ته تیار دی چې لسګونه فلسطینی بندیان خوشي کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو په اړه بحثونه په دې هیواد کې د امریکا ماموریت زیانمنولې شي. خو نوموړي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وستل یو انتخاب نه دی بللې. بلخوا د افغانستان د چارو ځینو کتونکي هم په دې باور دي چې امریکا به په هیڅ صورت کې له افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وستلو پریکړه ونه کړي. په دې اړه پاموکې له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جوزف ډنفورد له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکر لوټلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې اړه بحثونه په یاد هیواد کې د دوی ماموریت زیانمنولای شي. خغلی ډنفورد وال سټریټ جرنال ته ویلي دي له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکر وستل د یو انتخاب په توګه نه بولي. خو نوموړي زیاته کړې چې کابل او واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه کوم موافقه ته ونه رسیږي نو احتمالي نتیجه به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وتل وي. خغلی ډنفورد ویلي له افغانستان څخه د ټولو عسکرو د وتلو تشیع او تصور هم په دې هیواد کې روحیه کمزوره کړې ده. په افغانستان کې ځینې کتونکي هم په دې باور دي چې امریکا له دې هیواد د ټولو عسکرو د وستلو هوډ نه لري. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وای امریکایان په دې اړه بحثونه یوازې د دې لپاره کوي چې په امنیتي تړون کې امتیاز ترلاسه کړي.
دغه خبره چې یو ور امریکا وای چې موږ قوی مکمل افغانستان وځي یو ور وای نزيده یا کابل وای چې امریکا او پاکستان غواړي چې افغانستان ته یې شي د امریکا فشار وو دا ټول سیاسي لوبي دي د دې لپاره چې قرارداد امنیتي شو کوړي ځان ته امتیاز واخلي. کار غواړي چې په امتیاز کې ژر تر ژره امضا شي. کابل غواړي چې په دې قرارداد کې امتیاز واخلي. هیڅ امکان نه لري چې امریکایان له افغانستان یو طرفه ودی د پارچ افغان امریکایان په دې منځ کې خپل منافع لري، ستراتیژي لري.
په امریکا کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وستلو بحثونه په داسې حال کې تود شوې دي چې کابل له واشنگټن سره پر امنیتي تړون خبري ځنډولې دي. د جمهوریت رئیس چارواکي دا هم نه ردوي چې خای حامد کرزای پر امنیتي تړون د امریکا سره موافقه ته نه رسیږي او دا کار له انتخاباتو وروسته بل حکومت ته پاتې شي. د افغانستان د جمهوریت رئیس چارواکي وای امریکا باید د افغانستان د راتلونکو امنیت او د مشخصو مالی مرستو په اړه د هیوا ته ضمانت ورکړي. خو له دې مخالفتونو سره سره افغان چارواکي ډاډمن ښکاري چې امریکا به له افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د وستلو په اړه پریکړه نه کوي. څه موده مخکې د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل د ټولو عسکرو د وستلو مسله هیڅکله امریکایي چارواکو له افغان حکومت سره په خپلو رسمي مذاکراتو کې نه ده مطرح کړې. فیضی همداراز وویل امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په خپلو پوځي مرکزونو د اوږدې مودې لپاره پانګونه کړې ده.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د دې هیواد امنیتي مسؤلان په لویو لارو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله استجواب کړل. د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت د ریاست سرپرست او د سیمه ایزو ارګانونو رئیس نن ولسی جرګې ته ورغوښتي وو، خو څرنګه چې په استجواب شو کې د کورنیو چارو وزیر حاضر نه و، دې کار د ولسی جرګې اکثر غړي په قهر کړل او نور هم استجواب نه کړل. خان محمد سیندی په اړه معلومات راټول کړي.
د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د کورنیو چارو د وزیر مشتبه پتنګ نه حاضرېدلو د جرګې ځینې غړي په قهر او تاکید وکړ چې جنرال پتنګ دې د جرګې قانوني غوښتنې ته د بې پروايي لامل استیزا شي. د جرګې غړو د دې استیزا لپاره د لاسلیکونو یو لیست هم ترتیب کړ. د جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي وویل د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه به د رئیسانو کمیټه وکړي.
د رئیسانو کمیټه به ځانګړی غونډه وکړي او د دې لس په حق له به تصمیم ونیسي او د استیزا ورځ به معلومه کړي.
اداري پلاوی ونه ویل چې آیا د مشتبه پتنګ د استیزا لپاره د وکیلانو راټول شوي لاسلیکونه کافي دي او کنه. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران، د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس استجواب کړی وو. سو د هیواد په لویو لارو کې د نامنیو د زیاتېدو په هکله د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. په دې ورځ د جرګې استجوابیه غونډې ته د کورنیو چارو وزیر او د سیمه ایزو ارګانونو رئیس خپل مرستیالان ورلیږلي وو چې ولسی جرګې ونه منل. د همدې لامل ولسی جرګې د دفاع وزیر او د ملي امنیت د ریاست سرپرست هم استجوابیه غونډې ته ونه بلل. د جرګې یو شمیر غړو دا هم وویل چې جنرال پتنګ له سمو دې راهیسې د جرګې د کمیسیونونو غونډو ته هم نه حاضرېږي او په وزارت کې هم له وکیلانو سره لیدو ډډه کوي. د جرګې غړو وویل د بغلان په ولایت کې د نجونو تختول، په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته، د لوګر ولایت په کولانګار سیمه کې د اتو تنو وژنه، په هرات ولایت کې د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار د ورور وژل کېدل او داسې نورې پیښې هغه موارد چې په حق لای باید د کورنیو چارو وزیر توضیحات ورکړی وای. بلخوا د ولسی جرګې غړي زکیه سنگین او علاګل مجاهد په ځینو سیمو کې د وسلوالو ډلو په زیاتېدو او دوی ته د وسلو پر ورکولو هم انتقاد وکړ.
لتیرو دوو کلونو راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت زیات شوی او حکومت د غیر قانوني وسلو د ویش مخه نه نیسي.
افغان سمندانان وسلوال کیږي، امنیت مخ په خرابې دودی، په حصارک تیزین او خاک جبار کې چې 1500 څخه تر زرو پورې طالبان پراته وي، نو له حکومت څخه جوړیږي.
ولسی جرګې له دې مخکې هم خپل غونډو ته په هیواد کې د نامنیو د پیښو د ډېرېدو له امله امنیتي چارواکي ورته غونډو ته وربللي وو. امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ټولې هڅې کوي او په پایتخت کابل او نورو ولایتونو کې هر ورځ د لسګونو پیښو او حملو مخه نیسي.
په افغانستان کې مو د بیامنیو پاړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو پاړه واوریدل. د امنیت په ارتباط یو راپور هم لرو. په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر او د هغه 15 تنه ساتونکي د ماین په وی چاودنی کې وژل شوی دي. هم د ډول په سنگین کې د اتو ماشومانو د ټپی کېدو ترڅنګ د وی میرمنې د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی په اړه معلومات راکوي.
په سنگین ولسوالۍ کې د پوپلزو سیمې ته څیرمه د لوی سړک پر سر د ملي امنیت پر سرتیرو او د سنگین لپاره د ملي امنیت ګمارل سوي سرپرست مدیر عبدالرحمن د من چودنه سوي او د په شمول یو محلي پولیس او 15 تنه د ملي امنیت سرتیرو وژلي او یو بل د ملي امنیت سرتیري ټپي کړی. د سنگین د ولسوال مرستیال محمد رسول ازادي رډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو موټر د لوی سړک پر سر د یو نوي ډول ماین لامل چې پر پاخه سړک هواریږي ختلی او مرګ ژوبله رامنځته کړی ده. د ملي امنیت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سنګین د ولسوال مرستیال وایي دا غړي د سنګین په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات روان دي او هغه پوستې چې څه موده وړاندې له محلي پولیسو څخه نیول شوي وې بېرته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د سنګین په دغه عملیاتو کې په یوه کور کې د هوان د یوې ګولۍ د لګېدو له امله د اتو ماشومان د ټپ کېدو خبر هم ورکول شوی دی. بلخوا تېره ورځ په مرجي ولسوالۍ کې روژه ماتي ته نږدې د لوی چرای په سیمه کې د مین د چاودنې له امله د یوه پولیس په شمول ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه ده. د هلمند د والي وین عمر ځواک وایي په دې پېښه کې د یوه پولیس په شمول 15 تنه ملکي کسان ټپیان شوي او یو ملکي کس وژل شوی دی. خود مرجی اوسیدونکي وایي په چاودنه کې درې تنه ملکي کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې یو پولیس دی. همداراز په نادلي کې د مین په یوه چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل سخت ټپي دی.
خبری مجله اوري.
راپور نوایي چې په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره د ایران د استخباراتي شبکو له خوا ناوړه چلند کیږي. په تهران کې د افغانستان د سفارت یو شمیر ډیپلوماټانو ځینو رسنیو ته ویلي چې د کار او ژوند په سیمو کې د ایران د استخباراتي شبکو د کسانو له خوا تعقیبیږي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون مسؤلان هم دغه موضوع تاییدوي او د ایران د حکومت دغه کار له ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بوري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پری ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مسؤلین وایي په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره د ایرانی چارواکو د ناوړه چلند په اړه دوی ته هم شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابلي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول شکایتونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لیږلي خو وایي د وزارت تر اوسه پام نه دی ورته کړی. دا چې په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره څرنګه ناوړه چلند کیږي ښاغلی زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کاتونه راځي د ډیره وخت څخه موږ متاسفانه د شکایتونو څمر وزارت خارجه ته ماول کوو چې نن غوږم نور باندې نشي. خپل د افغانستان سفارت په ایران کې د وزارت خارجه ته څو واره کتبي خپل شکایتونه رسولي دي مبني پر دې چې د ایران استخباراتي کړي دی په عربي اته مسجد نه پیږي د باندې سفارت څخه کچې دي او غواړي چې ځای ته ولاړ شي تر نظارت لاندې دي چې په سپوري او تکي دا چې برخوته سره کوي د افغانستان سفارت په ایران کې د دې مزدوران او اته اوسېږي.
د شاغلی زابلی په باور د افغان حکومت په ټخله پاتې کېدل د دې سبب شوی چې ایران له افغان کډوالو او حتی ډیپلوماټانو سره خپل ناوړه چلند ته دوام ورکړي. ایران په تیر څو کلونو کې په خپلو زندانونو کې د افغان زندانیانو د اعدامولو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. که څه هم ایران ویلي چې دغه افغانان د نشي توکو د قاچاق په جرم اعدام کړي خو د بشري حقونو ادارې به انتقاد کوي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د محاکمې بهیر عادلانه نه وي. له افغان ډیپلوماټانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند په اړه د بل چاپی وی اونیز هم راپور خپور کړي. د حق پنوم دی اونیز په خپل ورستی کړي چې په ایران کې د افغان ډیپلوماټانو له خولې ویلي کله چې دوی شتي او یا کوشنیان له کور وځي د ایراني جاسوسان له خوا تعقیبېږي او کله ناکله ورته سپک سپوري هم ویل کیږي. حق اونیز د هغو ډیپلوماټانو نمونه نه دی خبره کړي چې د معلوماتو پر اساس د راپور برابر کړي. خو د یاد اونیز مسول مدیر احمد زیار رمزي ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دې اړه اسناد لري.
ایران د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو متویلی دي چې د غوښتنې مشره سره هغه شکایت کوي چې موږ د ایراني د استخباراتي ادارو د کارکوونکو د خونه مسلسل په فشار لاندې یو بدرد ورته ویل کیږي او دا ورته ویل کیږي چې دا د هغه اعمال انتقام دی چې تاسو په خپل وطن کې زموږ سره کوي. ډېر امکان دا لري چې هغه احتجاجونو ته د اشاره وي چې په کابل او ولایتونو کې د ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون مظاهرې وشوې دلته د ایران بیرغ وسوځول شو.
کوشش مو کړ چې په دې اړه د بهرنی چارو وزارت او یا نظر راواخلو خو نوموړي ته لپاره لپسې ټلیفونونه سره سره هغه خبر تازر نسو. د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو پوهان هم له افغان ډیپلوماټانو سره د ایران د استخباراتي ادارو دغه ډول چار او تعقیب او هغوی ته سپکې سپورې ویل اصول خلاف بولي. خو دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت خپلو ډیپلوماټانو غږ نه وي اورېدلی دا ستونزې به پر ځای پاتې وي. ایراني چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل افغان ولسمشر نن د انتخاباتو قانون توشیح کړ. جمهور رئیس د روانه اونۍ په پیل کې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون هم توشیح کړ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي رئیس جنداد سپینغر را سره په ټلیفون کې ډیر خراغلی ازادي رادیو ته مننه چې د ازادي رادیو بلنه مو منله. که تاسو راته وایي چې دغه قانون د نوې قانون چې توشیح شوی دی په دې کې کوم نوې شیان دي په دې قانون کې د انتخاباتو په ارتباط؟
اول خو نوی مسئله دا ده چې دا ځل دا قانون د پارلمان د دواړو مجلسو یا د خلکو د نمایندګانو د خوانه تصویب کیږي او د پخواني فرمان په پرتله به یې مشروعیت ډېر زیات وي، چې دا یو مثبته مسئله ده. بل دا ده چې په ډېر ښه وخت کې دا قانون توشیح کیږي، چې یعنی کمیسیون د انتخاباتو کافي وخت لري او کولای شي چې د دغه قانون د تطبیق لپاره لازم طرزالعملونه او پروسیجرونه رامنځته کاندي، ځکه دوه میاشتې تقریبا پاتې دي د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسې لپاره. په ټول ټال کې زیات تفاوت نه دی راغلی، خو که وګورو مثلا د کوچانو حوزې په تیر زمان کې ټول افغانستان یو حوزه و چې دا ځلې اووه حوزې پېژندل شوي دي، چې تخنیکي نظره لږ اندېښنه هم ده چې ګوندې تطبیق به یې ګران وي. د ښځو سهمیه په ولایتي شورا کې چې په تیر فرمان کې 50% و، خو دا ځل په ده باندې په دواړو مجلسینو کې اختلاف و، 50% په نظر کې نیول شوی ده. همداسې د کاندیدانو شرایط تقریبا ورته دي، د رای ورکونې کوم سیستم چې و هغه رای واحد غیر قابل
انتقال. دغه ځینې فرقونه چې تاسو وښودل ممکنه د نور فرقونه هم وي چې کیدای شي په یو مفصل مرکې کې تاسو سره وسیړو، خو دا اوس که درته ووایي چې دغه قانون کې دغه کوم بدلونونه چې راغلي دي دا به څومره وکړی شي چې دغه ستونزې چې دا اوس د انتخاباتو په لاره کې دي دې سره مرسته وکړي او انتخابات یو څه په سمه فضا کې ترسره شي، یعنی واقعا مرسته به وکړی شي؟
د تطبیقي نظر خو قانون دا قانون کې بود تطبیقي ښه دی، خو اوس دا مشروط دی ته دی چې هغه اداره چې دا تطبیقي لکه کمیسیون د انتخاباتو او کمیسیون د شکایاتو دغه ادارات واقعا په ښه شکل باندې په مسلکي توګه رامنځته شي، په یو بې طرفه توګه رامنځته شي، او چې تر څو دا ادارات وشي کولی بیا د دې قانون په تطبیق کې په واقعي توګه پوره لاسبری ولري. او په عین حال کې د حکومت ژمنې د دې قانون د تطبیق لپاره همداسې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو دا هم تر ډېره ده کولی شي ساحه د تطبیق ورکړي. په ټول کال کې قانون ښه دی، خو طبیعي ده چې تطبیق ساحه غواړي او په دې کې باید ټول برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد اجرایوي رئیس و چې خبرې وکړلې د هغه قانون په اړه باندې چې د انتخاباتو قانون چې نن ولسمشر کرزي توشیح کړ. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې ملي ائتلاف ویلي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مشخص شوی دی. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي هڅې روانې دي چې خپل کاندید ته د نورو ډلو ملاتړ هم ترلاسه کړي. بلخوا د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم ویلي دي چې د کاندید د وړاندې کولو په اړه غور کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره کیږي. احمد زبیر ژمن په دې اړه معلومات راټول کړي.
ملي ائتلاف چې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې تر ټولو مخکښ کاندید وای، راتلونکو انتخاباتو ته هم کاندید مشخص کړی خو اوس یې نه اعلانوي. د ملي ائتلاف ویان سید اقا فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل د دوی کاندید د ائتلاف لمن څخه یو کس دی. نوموړي وویل ملي ائتلاف به خپل دغه کاندید د روژې په پای کې اعلان کړي او اوس هڅې روانې دي چې د ځینو نورو ډلو ملاتړ هم ورته راجذب کړي.
در داخل خود ائتلاف ملی
د ملي ائتلاف په منځ کې دا کاندید مشخص شوی دی، خو له نورو ډلو او سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ټاکل شوی ده چې د روژې د مبارک میاشتې تر پایه پورې د ګوندونو او ائتلافونو د شورا په منځ کې یا بهر دا خبرې دوام پیدا کړي او د روژې د میاشتې په ختمېدو سره به وکتل شي چې له ملي ائتلاف بهر هم څومره ګوندونه له ملي ائتلاف سره یو ځای کیږي.
د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي ائتلاف کاندیدو چې له جمهور رئیس حامد کرزي وروسته تر ټولو ډېر رایې ګټلې وې. یونس قانونی، نورالحق علومي، سید علي کاظمي او ډاکټر شریف فایز د ملي ائتلاف ځینې نور مخکښ غړي دي. دوی په دې اړه څه نه دي ویلي چې اوس ولې د خپل کاندید نوم نه څرګندوي. تر دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلو بل ورور قیوم کرزی باید د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې یو کاندید وي. په عین حال کې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو راپور ورکړ چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف د یو ائتلاف لخوا د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید دی او قسیم فهیم او محمد محقق یې مرستیالان دي. خو د ملي جبهې یو غړي محمد محقق دا راپورونه غلط وبلل. محقق څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا چې شاوخوا شل ګوندونه او ائتلافونه پکې شامل دي هڅې ګړندۍ کړي چې خپل کاندید وړاندې کړي. که څه هم بېلابېل لوري د ملي اجماع د جوړېدو خبرې کوي خو تر اوسه هېڅ لوري دا اجماع نه ده تعریف کړی او نه هم معلومه ده چې آیا کوم لوری به د داسې اجماع رامنځته کېدو باندې بریالی شي او کنه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان حکومت ځینی سیاسي مخالفي ډلې تمه لري چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړي. دوی وایي د سولې ټینګښت او د تروریزم له منځه وړل د افغانستان جدي اړتیا ده او د پاکستان له دې چارواکي څخه به یو ځل بیا په دې برخه کې د عملی همکارۍ غوښتنه وکړي. ټاکل شوې ده سرتاج عزیز سبا یعنی د یکشنبې په ورځ له افغان چارواکو سره د خبرو په هدف کابل ته راشي. دا چې دوی به څه ډول خبرې کوي، یو کوم مسایل به مطرح کیږي، د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اورېدای شي. همداشانې د ازادي راډیو په پانی ازادی رادیو ڈاٹ کام او یا هم ازادی رادیو ڈاٹ اورگ کې تازه معلومات ور باندې اوریدئ شي. خو اوس په دسو افغانانو نظرونه د دې پاکستانی چارواکي د راتلو په اړه افغانستان ته واورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
نوراغه دسنه د بیمچ شیطان دی او خدای مهربان دی که کار وشي ان شاء الله. موږ ورته خوشاله کو راشي د افغانستان جوړ شي، وطن آرام شي، خلک آرام شي. پاکستان دول لري خو هغه د موږ ورور دی مسلمان نه باید راشي دام سم ولري که افغانستان آرام شي یو لاس شي.
د پاکستان د افغانستان په قبال کې سیاست تر اوسه پورې واضح ده. دا د موږ د هغه ضعف دولت ده چې دی هغه توقو کوي یا د هغه په هیله دي چې پاکستان په افغانستان باندې کوم مثبت سیاست په لاس کې ونیسي.
دریم زور متای خدای دی وکړي چې په اخلاص باندې راشي، هر هغه څوک چې دوه جانب مقابل کېږي په اخلاص باندې ووسي حتمي نتیجه ستاسو. نواز شریف وعدې ورکړې دي تر عمل به وګورو.
یو اسرائیلی چارواکی ویلي هیواد یې تیار دی چې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دغه اقدام د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په نیت کېږي. د رویټرز خبری آژانس په حواله په دې اړه جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
اسرائیل موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د اوږدې مودې غوښتنه ومني او د سولې د خبرو د بیا پیل په خاطر فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسرائیل د مالی وزیر یوول سیتنیتس پرون وویل خو پر نورو عمده مسایلو به کوم توافق ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د جمعې پر ورځ وویل چې اسرائیلو او فلسطینیانو دې ته زمینه برابره کړې چې تقریبا تر درې کلن ځنډ وروسته د سولې خبرې پیل کړي، خو خبرداری یې ورکړې چې دا نهایي موافقه نه ده او نوري ډیپلوماسي ته اړتیا لري. له اسرائیل رادیو سره په خبرو کې د دې هیواد د مالیه وزیر سیتنیت سویل ځینی بندیان به خوشی سي. نو وړم د دې شمیر په ګوته کړم، خو ګڼ شمیر بندیان به آزاد سي چې له لسګونو کلونو راهیسې په بند کې و. د زیاته کړه چې دغه بندیان به په څو پړاوونو کې خوشی سي. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه لري چې اسرائیل یې هغه بندیان خوشی کړي چې له 1993 میلادي کال مخکې او راوروسته د اسرائیلو په زندانونو کې ساتل کیږي. دوړ لوریو په دې کال د اوسلو تړون لاسلیک کړ. دا یو لنډمهاله موافقه و چې هدف یې د فلسطین د یو خپلواک دولت رامنځته کېدل و چې فلسطینیان یې په بیت المقدس لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د ایجاد غوښتنه لري. فلسطینیان ویلي دوی د یو داسې خپلواک هیواد غوښتونکي دي چې باید مشخصې پولې ولري او هغه سیمې هم پکې شاملې وي چې اسرائیلو په 1948 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال نیولې دي. اسرائیل دې غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. وایي د یهودي دولت لپاره به دغه پولې د منلو وړ نه وي. په همدې حال کې د فلسطین د ازادۍ سازمان یو عالي رتبه غړي واصل ابو یوسف د جمعې پر ورځ د جنکيري تر خبرو وروسته رویټرز اژانس ته وویل د فلسطینیانو د غوښتنو د پوره کېدو لپاره دی حدسې دوام پیدا کړي. اسرائیل باید د 1948 میلادي کال مخکې سرحدونه په رسمیت وپیژني. جنکيري د جمعې پر ورځ ویلي و چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ یو موافقه د جوړېدو په حال کې ده، خو دوی ویل چې په دې اړه زیاتې خبرې نه کوي. خو د دواړو لوریو ترمنځ به تقریبا بل اونۍ خبرې اترې په واشنگټن کې پیل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالرحمن له کونړ لیکي پاکستان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي. عبدالولي هم ورته خبره کوي، وی له دښمن نه سولې تمه لرل د اوسپینې نینې چیچلو ته ورته دي. او شیر زمان له لغمان لیکي افغان ضعیفه حکومت دی، همدې عمله ګاونډیانې په چارو کې لاسوهنه کوي. روانه خبری مجله هم دوم روش پگنیم بجی کیدون که دی جکفر احمدی استودیو تراغله دی او بورو چی پا دازدی رادیو پا ننانه یورستی خبری مجله که سلری دیر خراغله.
تشکر از شما. شنوندای عزیز سلام، 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی رو یم